اپیزودی رادیو را سابسکرایب کنید.
د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون اوومه. په راپورونو کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي.
ارتباط ما به مناقطې تاسو کې مخابره قطع نشي به معنا کې ولې انتبوت کړه
زمون ګاډی کال هغوی سره پرې ده کله چې مخابره قطع کیږي دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړي.
په کندز کې په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي،
ټول خلک د همدې وجنه بې ځایه شوي دي چې کورون نه سنګرونه جوړ شوي دي.
نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. په بهرنی راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د غور ولی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلې. د اوکراین ولسمشر وایي غواړي د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور ولی تایید کړی چې د دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. عبدالظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا شپږ بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ یې نیولې ده. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا ترې تم دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. دغه دفتر پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي په دغو پوځي عملیاتو کې څلور نور وسلوال ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د قلو اردو په ویلامیه کې ویلي د وسلوال طالبان د مرکز پولي علم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکی برید سره خلک وځوروي. د وسلوال طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه دي ویلي؟ وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلې دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وي کزای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت ور نوی او دولتی ارگانو تا یعنی ولسوالی و کماندانی امنیت تا داغ بمگ سپرو.
قومی مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوشی په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نور مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي، حکومت ته به 40,000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وای مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، د غوړی له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي د بل ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د غازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی دیموکرات مسیحی ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. لدی بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمنی په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتنو له مخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 14% رایې وګټي او خپل سیال شي اړخي د جرمنی بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنۍ صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمنی فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 16 وسی او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمنی د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یوه سندره د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خبره شوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړمش په د ایران دولتي ټلویزیون د وو کاندیدانو د مناظره په پیل کې خبره کړه. په ټلویزیونی مناظره کې د دې سندرې د خبرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلې خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږ دی او د سندرې پر خبرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بیلابیلو حکومتي پروګرامونو کې خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخوانی ولسی ودی. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د بنسن پلویدیز او شمال کې لدی دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیدي چې د بنسن د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاریخوالي د کمیدو غشتنه کړي ده. زلمی خلیل زاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیل زاد لغښتنی سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس تل ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوه. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. ویډیو غانې استولیا ویدای کړی چې جنگیالیو د امنیه قومندانی او ولسوالۍ ودانی په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپ په یو پوزي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو لمخې لکتر لګا لس افغان پوجان پکې وژل شو او د سلورو تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاریخواله پکې اوج تر رسیدلې. په شمالي ولایت فاریاب کې هم ل قیصر ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. کته هم چارواکو رسمن د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړي خو زین رسنۍ له هغه ډلې په جواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصر د امنی قومندانۍ ودانی نیولې او د ولسوالۍ ودانی محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپل بریدونو سره د قیصر د امنی قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوجان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یک شنبه په شپه د قیصر دولت آباد او زین نور سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوزي غونډه شوه. د اعلامیې له مخې د غوسې متده تازه دم ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي رادیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یک شنبه په ورځ د افغانستان د لکتر لګې یوې ولسوالۍ د پورا او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یک شنبه کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. خغلی خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاټ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. کتلی او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یک شنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلی. په کابل کې د امریکا سفارت د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي، ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درې مسپې ګواخ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې به ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګ کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژه او تژه یم او در پدره یم، نم ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجنه بې ځای شوي دي چې کورونه نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شوو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شوو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوسمهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخیر رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 0 کورنیو مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوذ لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون میاشتې 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 40% وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامنی، بیوزلی، بیکاری او کافی خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نخوندیتوب لولو لاملونو ګڼل کیږي. زموږ همکاري د دې ورځې په مناسبت راپور جوړ کړی.
اته د شکلنه بادام ګل یوال ملیونونو وګړو څخه د چ په افغانستان کې له لوګي سره مخته د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتی ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپل بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوګي سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوګه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسایي ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 30 میلیونه وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتې دل بلندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې یو کال یا دوه کاله مخکې نشو شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به د نظافت نه مراعات کوي، یا به په محفوظ ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج څه وخت تفریح په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 10 هیوادونو کې دي. د لوګې له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 10 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادی رادیو لوونه ترو
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایی ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک له دې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکچې لدی ورسته به په دې ولسوالۍ کې چاته د نشې توکو د پیر پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی ویل کچیر څوک لدی قومي پریکړې سرغړونه وکي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي، او که کوم چا سفارش وکړ نو هغه بل 1000 افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشران او ځوانانو هوایی ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه کچارې دې وروسته په خوښیو، ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي حکومت ته به 10000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګل نواز مندوزی آزادۍ رادیو سره یاد قومي پریکړه داسې شریکې کړي:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه، قبر وی کزای وی اول به نصې نصيحت به تکو کا د نصيحت ور نوي او دولتي ورګانو ته يعني ولسوالي او کمانډاني امنيت ته دا به موږ سپورو دویم افریقان دا وکړلا چې ودونوي یا دې اختر شپې وي او وي دازه به هیڅ څوک نه کوي کچا وي دازه وکړي نو 1000 روپۍ به جریمه ور کوي د دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشه یي توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدني فعال پتنګ بورا وویل
نشه یي مواد چې خرڅوي یا مقصد فری یا څکوي هغه چې کله نیول کېږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کېږي یا له کومې لخانه ورکولای کېږي تمه سازو باید ورکړل شي. سازو یې چي دو جیل دا وال څه ضرورت کوم بیا وی کله بیا وی ورر بیا وی نه دته جیل به د اصلاح شي په جیل کې به اصلاح شي خپل جیل به ور کړلای شي ځکه کدان نه خلصوي مونږ نه سودان نه خلصوي دا نه مالی کیږي نو په دین دا غاګ د چ پوګا پوګا تړونه سره
د خوس اوسیدونکو وی دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نور قومونو کې هم خلک د نشه یي توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غوړم چې ټول د خوست په ولسوالیو کې دره کار ټینګي غوټي وشي د دې پر د مشکلات حل شي. مونږ په ټول خوست ولسونو نه غاکو چې د خوست ولسه د سنځ په خپل قومي په ولسه د سنځل کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټول ولسوالیو کې پد شي.
یو اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسی کچه د دې مهمه قومي پریکړه او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
مونږ نوم وزیر خان د اسماعیل مندوزیو د کمی شورا مشر د نشایونو د وی دازونه خل دستری شوی دی په دین تقریبا یو دوی او ته تیر شو چې د خلکو سره مشوره وکړي دا بل اخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بلوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې درامهسته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه بار زخته بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ول
دی ټول مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایی هڅه وکړو ترڅو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ وړو چې ولسته انګیزه ورکو د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید بار زخته وبلل شي. موږ په ټوله معنی دی شوته ویلوړي.
د خوست د بیلابیل د سیمو په یو شمیر قومونو کې د امنیت، نشه یي توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګ د نورو ټولنیزو بیلاریو د مخنیوي په خاطر لمخ کې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د وی ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس به دا وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان او تلو ته نږدې کیږي، موږ باید د خپل افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2000 لومړي کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقاله په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د اس آی وی په نوم یادیږي او لمخې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړي ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه شي تر اوسه د شاوخوا 13000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سوي 35000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون لمخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړ شي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسه 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکنی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 15500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15500 کسانو ته ویزه ورکړل شوې او 10900 درنیوي غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتوه. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د اس ای وی پروسی لاري په یو کال کې شاوخوا 2200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه تر لاسه کړي. مقاله لیکي چې اس ای وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزه ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامی پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1919 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای شول. کرکټ ټایمز خبرونه د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلې. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوال کچ تل وړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلې راشد خان په دې ورستوي کې پر خپل انستګرام پانه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ. چیرته چې د مقالې په وینا د جالب پښتنو ته ځوابونه ویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړي چې راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د لپخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان ویل چې د تل غشتل د هندستان سچن تندولکر پر وړاندې ولو بیږي او غته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابو ظبي کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربی اماراتو کې قرنټین دی.
اوس هم یو بهرنی مسأله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخبارات رئیس ویلي د روسي د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورونه سوې ده. دا هم د جرمنی د خبری اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتېدو دي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کال د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد 12 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د خبرات دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وایستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد لخوا نه اند تیر درې کالونو راځي موږ د ننګرهار د کوهن ریاست سره د خپل زما د قوم کو څخه ست کار کوو. د بیا له تو نه هم وی کال عمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ټول سوالونو نه بریل سوالې ته راشي وی دي چې هغه د راشي ول سوالې یو نمونه ته دی لړګي د سوت لالپورا او غنیخېل لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو موږ ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته سیناوی راکړي او منطق راکړي چې د درې ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړي او پاتې 19 ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. وهم لون سرا ریاست مقام ولایت مقام دغه مشران جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې مکتوبونه لرو دی چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کاله څلور کاله تجربه لرئ خو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه دغه وزارت مقام نه زموږ را رایسي تر هغه جمهوري رسېدلې دي هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کړي یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره همهنګي وکړي چې دا ښوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو یو سلام په احترام
مکتب جوړ شي مشته مکتب نسته.